آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده دا څلورم پرله پسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د خځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښو ځانو د لټه د پروګرام لاندې برخه هم درو خو پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم و رحمت الله زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستنه په الحال اعلان شوی دی اعلان د سپارل شوی دی زمر څخه پر ریاست کې دا غوښتنه شوی دی وای تاسو باید یاد په همتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چې د پاسي زه خپل په الحال د کندهار پونتن د تعلیم تربیت څلرم کال د ریاضي د څانګې محصول يم زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی واچر د پاس دي آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم مر سره کم چې مر د څلرم کال محصولین هغه چرده پاس دی نو موږ ته وای وای تاسو اسناد نه لري دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاسو باید اسناد راوړی بیا ورسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړي نو موږ اسناد نه لرو نو ما ستاسو خدای هله د او دا غوښتنه په ډیر درنه سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي د هغه نتایج به بیا پچش کې اعلان شي هغه نتایج بیا هغه وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بسته ورکامیاب شو نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاس په ش نمرو سره کامیاب شو نو آیا دغه بسته لپاره به زه ش خدمت ته ټولین ته وړاندې کوم که آیا هغه چرده پاس ده نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادي راډیو ته خپل ژغ پرېږدم مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدي چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي مشته پورتګال کې پاتروشونه واستله موږ یې وراره د مارس کړو مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي داسې خلک په دغه کې ستاسو دلته د مجبوریت تللې د ضرورت تللې چیرې مجبوریت نه یو مپلسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کارو کې او مشته د پاسپورټو ترتیب کې یاد موږ پاسپورټونه راکې یاد موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي
الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم انډوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوا کې زمر کشران ګرځي به روزګار دي کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي دا ګرد په نشو وخت تسوي دي نو زما د اسلامي امارت مشران صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټران باید ولیږي او تر څنګ پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص شي، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړي ډاکټرانی ولرو، تر څو بهر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
رمان محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مه اړیکنی ولې د ماته د معلومات راکې صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکې سیفول او کڅ مواد استعمال سوي دي چشتي او لکه مزه زخرازي زما په دې کې شک ده او ماته سیز ما دا شک کوفي دي ستاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درم.
سلامونه او نیکه هری د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید د ورسوالۍ د قلاخیرو د کلینا پیغام در لیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل فایې هم نشته. د نوزما طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته ځوړ پورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام ځوړ پورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونا بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمامه شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده. او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده او هغه خویندې چې پخوا دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي د درې کاله نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، تر څو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو هم دې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهال ته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم دا نن هم یوې ډاکټرې خورما ته حتی د فلکریټ لسته خوش خبري درکوم چې ما د سر په سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بل دې چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله من اوسو بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړل شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته، ده دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق سره راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري او په خپل اجتماعي سیاسي اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما غ یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شئ، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شئ چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې خو پکې اصلي علوم تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدوار یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځي په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي، او امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د ښوونځي په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشت لا زیات پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندې معلومات یې راکړي. الله پاک دې سپه وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی اکاری محمد طيب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بيولې ده داخلي پولیسماره هم دغه چې خادم صاحب پر اوټه پر پیندن و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دې کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دې کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو شو وخت شه چاري خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه له دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم میروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمه احمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو د شپږ میاشت کې چې نادراکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر درېمه ورځ ولاره غورغوري د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی زما نوم لالجان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو ازما ام سیمپي وو دا په درې کار کې چې د شمیره راڅخه د سات څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا غا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځغ اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبانه دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوټ دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې چې انشاءالله خمنو د ازادي رادیو څخه دا خوښ لرم چې دا په یو سوواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 1 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نو موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ورکسو ځان او کارکونکو او دونکو څنګه چې ولې اس په خیر اس
تایر و شان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تا گریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دول سکال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دانو نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 5 9 8 و بلش میرا سلام ده 0 و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه 0 و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا 0 و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نویلو ده چیز ما پیغام نشر که
السلام علیکم تازادی شانی کارکون که آوریدون سلام پدیل چی جور باسه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالیه موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کیږي د کندهار د باغپل د سیمې د ومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله 15 کاله وخت کیږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 و 0 9 5 8 1 1 یعنی 0 و 3 5 9 8 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 و نه و دریه نو زیلا ده چیز ما پیغام نشرکی خدای پامان
السلام علیکم د ازادۍ درځ وی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2. اله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 113 کابل د قسیمه کې ده او د چایبي پس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د 14 څخه تر 15 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسر اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران رور پراتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه جلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 و 4 1 2 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 و 4 1 2 5 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د ازمادت په سیمه کې تلته وسیږي، نو د کور څخه نه دره کسوي دي، د پلار څخه خوابه دي سوي دي. نو د مهرباني له مخې دي هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
جنن جدایما خدای مهربان شنه کل جن
آزادی ملما.
درنو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې د آزادی له ملما سره زما اسمت ساروان خواله واوري. زموږ ملما امیر محمد ګران میشي، د پکتیکا ولایت د سراوزی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حربی شوانځی او حربی پوهنتون لوستی، وروسته ډیپلوماټ شوی دی. د پخپل د ځان په اړه وایي:
زه په 1940 کال کې پیدا شوم. البته 1940 کال دا دقیقه معلومه نه ده، دا ځکه چې په هغه وخت کې زموږ په محیط یا چاپیریال کې زیږیدو ورځ او نیټه ولیکي. اگر که په ځینو کورونو کې به یا په ځینو فامیلونو کې به د هغوی پلرونو یا نورو د قرآن شریف په حاشیه کې د هغوی د تولد ورځ لیکله یا هغه نیټه به لیکله، ولې د ما په هکله باندې متاسفانه دغه کار نه دی سوی. دا ځکه چې په هغه وخت کې زما پلار په هندوستان کې ولو، او دا یو په افغانانو کې یا خصوصا د جنوب یا جنوبی شرق په سیمو کې به افغانان پښتانه هند ته تلل د خواریو غریبیو لپاره. نو لځکه هم زما د تولد نیټه ورځ حتی کال په دقیقه توګه معلوم نه دی.
ښوونځی مو بیا چیرته ولوست، په سراوزی کې او که بل ځای ته ولاړې؟
زه په سراوزی کې په هغه وخت کې په ابتدایي ښوونځي کې شامل شوم. د سراوزی په ولسوالۍ کې، وس ولسوالۍ ده، په هغه وخت کې علاقداری و. په هغه وخت کې دا د سراوزی مکتب د غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی و، خو په هغه ابتدایي شکل باندې پاتې و. په دا مکتب کې زه خپل له اوله تر شپږمې ټولګۍ پورې اول نمره وم. بیا هلته هر کال به د مکتب لیسې څخه یا د حربي ښوونځي څخه د مکتب لیسې قومندان او یو څو نور صاحبمنصبان به ورسره راتلل. د افغانستان په ولسوالیو او علاقداریو به ګرځېدو، او د هر مکتب څخه به درې څلور شاګردان د مکتب لیسې لپاره نیول. زه هم لیغو جملې څخه وم چې قومندان صاحب د مکتب لیسې صاحب هغه په نوم د عبدالجبار خان ملکیار سره یادیدو، او په هغه وخت کې برید جنرال و. هغه د موږ علاقداری ته یا د سروزی کلي ته راغی او موږ په مکتب کې ورته ولاړ و. هغلته مو هلته زه او څلور کسه نور ونیولو او مکتب لیسې ته بیا راغلو. کیدای شي په دغه وخت کې به زه به دیارلس کلن ومه. او بیا وروسته په حربي ښوونځي کې له شپږمه تر دولسمه پورې حربي ښوونځی موږ وویو. له حربي ښوونځي څخه بیا وروسته د تخنیک اکاډمۍ هغه د حربي پوهنتون په محوطه کې موقعیت لري، هلته زه داخل شومه. او بیا وروسته لغه په 1949 کال کې سیدی جدي میاست وه، او په دغه وخت کې موږ د صاحبمنصبانو په حیث باندې د افغانستان اردو ته معرفي شو.
په اردو کې مو دنده څه وه؟ لومړنی مسؤلیت چې تاسو در وسپارل سو هغه څه؟
په اردو کې زه په خدمات ریاست تخنیکی کې په یو شعبه کې ما کار کولو. وروسته لغه نه بیا دغه سیاسي تحولات هم رامنځته شول. مثلا په 1952 کال کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې کودتا وسوله. دا کودتا کې ما هم برخه درلودله، ولې چون زه په یوه غیر محریبه قطعه کې ومه، نو په دې حساب زما فعالیت یعنی محریبوي نه ولو، ولې په دې کې ما برخه درلوده.
تاسو په کودتا کې په څه ډول برخه درلوده؟ تاسو وایئ چې محارب نه وي او کڅم د کودتا سپینه کودتا بلل کیږي، خو له چا سره مو ارتباط درلود؟ آیا کودتا شانو له تاسو سره اړیکې درلودې او مخکې تر مخکې د کودتا په اړه در سره خبرې کړې وي؟
وو دغه تاسو ته معلومه یې چې اسلم وطنجار هم د داوود خان په کودتا کې او هم د وروسته لغنه په 1950 کال کې د ثور په پاڅون کې مهم رول درلود. زه د اسلم وطنجار چې هغه زملما څخه په مکتب کې، یعنی مکتب لیسه کې 2 کال په مخ کې ولو، کله کله به موږ دغه سې چون ډیره علاقه مو ولله سیاست سره او د هیواد له سیاسي مسایلو سره، موږ به ځینو جلسو ته هم تلو، برخه به مو پکې اخیسته. له هغې جملې څخه مثلا د افغان ملتیانو لخوا سي په هغه وخت کې مشر ډیپلوم انجینیر غلام احمد فرهاد ولو چې هغه د پاپا په نوم مشهور و، خان عبدالغفار خان پاچا خان راغلی ولو، او دوی د وزیر محمد ګل خان مومند په قبر باندې په شهدای صالحین کې جلسه درلوده. دغه جلسې ته موږ هم ورغلو، ولې په ملکي لباس کې. بیا بالغ نه ده وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو، ما ته د ده لخوا وویسول، چون ما او ده به همیشه مسایل یو له بل څخه نه پټول او تبادل نظر به مو سره کوو. ما ته وویل چې دغسې اوازې دي چې کودتا کیږي. ما ورته وویل څوک یې کوي؟ ده وویل چې داسې د داوود خان اوازه ده چې داوود خان دی، البته جذب سوی و د هغو لخوا، د حبیب الله زرمتی یبالو چې هغه بیا وروسته د داوود خان د کودتا په هغه 2 ورځ باندې په ګارد کې وظیفه لرله او ډیر مهم رول یې په دغه کودتا کې ولوباوه. ټانک چپه سو د ابن سینا شپخانې مخته دغه د سکوکو مطبعه والا دغلته ټانک د کابل دریاب ته ولویدلو او هغه ټانک چپه سو او دی پکې شهید سو. هغه د غله خواجه سوی و او ماته د وویل چې دغسې اوازې دي. ما ورته وویل چې داوود خان خو په دغو باندې ډیر مشهور دی، یعنی هلته البته د داوود خان په حقله باندې نظر دا و چې هغه د پښتونستان په حقله باندې یو قاطع نظر لري او پاک سړی دی او ضمناً غواړي سي هېواد ته وده او ترقي ورکړي. نو ما هم دغه ورته وویل چې د داوود خان په حقله خو دغسې میډیا او خلک داسې تبصیرې کوي، نو زه فکر کوم چې دا به ښه خبره وي. نو ده وویلې وایي کېدای شي چې ته هم غواړې یا نه غواړې. ما ورته وویل چې ولې نه غواړم، وایي خو زه هم په کې یم. نو زه د اسلم وطنجار لخوا هم هغې کودتا ته زه جذب شوم. وروسته له هغه نه بیا زما رول ځکه غیر محاربوي ولو چې ریاست خدمات تخنیکي محاربوي قطعه نه ده، یعنی هلته ټانک و توپ و دغه نسته دی، فقط هغه یو مرکزی ترمیم خانه لري، یو دغه اکاډمي تخنیک لري او شعبات افغانستان په ټولو قطعاتو کې بیا وروسته موجود ول. نو دغه کودتا هم تاسو ته معلومه ده چې د قوای 4 و قوای 15 و د ریشخور و د دغو، یا خصوصا په اوله درجه کې د ګارد لخوا چې هغه حبیب الله زرمتی را شروع کړه، یا د کومندو قطعاتو چې په هغه کومندو کې فیض محمد خان چې بیا وروسته هغه وزیر داخله سو او شانواستنی دغه ول، او همدارنګه هوایی ځواکونه یا هوایی قواوې په هغو کې د ټولو قواوو مشر پاچا ګل خان و پادار ولو چې وسم حیات لري دلته په آلمان کې دی، نو بس دوی رهبری کوله. نو دا کودتا بیا تاسو ته معلومه ده چې په 1920 د سرطان 1925 کال باندې په بری سره پای ته ورسېده او پاچاهي نظام ړنګ سو، او د داوود خان لخوا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوری نظام اعلان شو.
نو تاسو فکر کوئ چې جمهوریت په دې توګه راوستل شو او که عملاً نسبی جمهوریت رنګ شو؟ ځینې وایي د ظاهر شاه په سلطنت کې حداقل یو شورا و چې استازی خلکو انتخابول، اما داود خان ټول دیموکراتیک ارګانونه له منځه یوړل او هیڅ کله یې هم انتخابات ونه کړل.
و دا باندې به خلک قضاوت کوي او د هر چا نظر په دغه حق باندې بیل بیل دی، خو دغسې یو تحول ته زه فکر کوم ضرورت وو. او دا چې مثلا په افغانستان کې وروسته د جمهوریت له اعلان څخه مشکلات را پیدا شول، یا د ګاونډیو هیوادو یا د بهرنیو هیوادو لخوا مداخله شروع شوې، دا ډیر په دې پورې ماړه لري چې په هغه وخت کې او همدا اوس هم د افغانستان دا جیوپولیټیک ډیر مهم دی. وګورې دغه سیمه چې منځنۍ آسیا ده، جنوبی آسیا ده، او په دغه کې افغانستان هم موقعیت لري. دغه نه تنها اوس بلکې د پیړیو په اوږدو کې دا د زبر ځواکونو او همدارنګه د نورو لخوا تر نظر لاندې وله. او تاسو ته معلومه ده چې یو سل څو کاله په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار سی هالفورد مکندر یبالو هغه د هارتلند تیوري راویسته، او دا یې وویلې چې دغه سیمه یعنی د نړۍ د زړه حیثیت لري. او هغه دا وویلې چې کچیر دا سیمه که د هر چا په لاس کې وي، نو هغه به په ټوله نړۍ باندې حاکم وي یا حکمرانی به کوي.
ګران صاحب، له همدې کبله ځینې انتقاد لري چې وایي که چیرته بیلانس په هماغه وخت کې نه وای خراب شوی، نو افغانستان وضعیت به دې حد ته نه رسیدو چې اوس دی. یعنی په هغه وخت کې افغانستان یو بې طرفه هیواد و، له امریکا او شوروي اتحاد سره نږدې اړیکې درلودې، دواړو د افغانستان سره مرستې کولې، لیکن دغه بیلانس خراب شو د شوروي اتحاد په ګټه. نو ځکه په افغانستان کې د نامنیو او بې ثباتۍ لاره هواره شوه.
دا خبره خو دقیقه ده چې په هغه وخت کې دا بیلانس موازنه د غرب او د شرق سیستمونو په منځ افغانستان تلای ولو، ولی په هغه وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې امریکا له افغانستان سره داسې مرسته نه کوله لکه څرنګه چې افغانستان غوښته. او افغانستان دلته په سیمه کې له مشکلاتو سره مخامخ و، مثلا د ډیورند تحمیلي کرښې شاوخوا دلته مشکلات موجود ول، مداخلې موجودې ولې.
صاحب، کله سیاست را تیر شو د خپل ژوند په اړه راته وایست، د ژوند کومه جالبه قصه در په زړه کېږي چې زموږ اوریدونکو ته یې وایست؟
جالبې قصې خو خامخا شته دی. او هغه دا د چې اول خو دغه زموږ اشتراک د داود خان په کودتا کې، او دا چې کودتا بریالیتوب ته ورسېده او بیا د داود خان لخوا په سهار باندې د جمهوریت اعلان وسو، بیا هلته په اتن کېدو، په دغه اتن کې زه هم ولمه، شیرجان مزدوریار ولو، دغه ټول ول. دا ډېره دلچسپه او جالبه قصه وله. بیا وروسته لیغه نه دا چې داود خان د خپل د حکومت
زما منظور غیر سیاسي موضوعات، یعنی دا شان دي چې له ټولو سره ارتباط لري. اغه شاید زما منظور ده چې تاسو له شخصي ژوند سره ارتباط لري، په خپل له تاسو سره ارتباط لري، تاسو کومه قصه مو ذهن ته درګرځي؟
زما خو شی او بدی خاطرې دي، هر چا په ژوند کې واضح خبره ده چې موجود دي. نو زموږ شی خاطرې دا ولې چې په افغانستان کې دغه شی تحول رامنځته شو، او بیا ورسته لغنه دغه د موجه او د ټولو په ژوند باندې خامخا یو تاثیر درلود. بل په کورنی ژوند کې زما خپل مجداس ابتدایي ژوند درلود، فقط پاغه څه باندې چې هغه تنخوا به مو اخیسته پاغه به مو گزاره کوله. او بیا وروسته له دې سره چې دا د کودتا وسوله او هلته تحولات رامنځته سول، خامخا زموږ په ژوند یې هم مثبت اغیز درلود. او له دې سره بیا وروسته موږ په هغو کې زه خپله په ګوند کې شامل وم، او دا د حافظ الامین لخوا ګوند ته جذب کړی شوم، او هغه زما د ګوندي استاد هم ولو، او بیا یې موږ ته سیاسي زده کړه راکړه. بیا د ثور پاڅون منځته راغی.
خیر چې بیا هم سیاست ته راځئ، نو دا راته ووایه چې د ثور له کورتا بیا وروسته تاسو خو په ګوند کې هم وی، تاسو وویل بیا څه دنده درکړل شوه، کارونه مو بیا څه وو، په ژوند کې مو څه تغییر راغی؟
دغه پاڅون په کامیابی سره زه بیا ډیپلومات شوم. زما اردو ژبه لیسته زده وله، په انګلیسي ژبه باندې هم لیسته مسالت وم، نو زه بیا پاکستان ته ولېږلم. پاکستان ته چې راغلو نو هلته ما خپل کارونه په موفقیت سره مخته بیول.
په سفارت کې مو دنده څه وه؟
نظامي اتشه وم.
دا نو هغه وختو چې د خلق د حکومت او د پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې وې.
نو په هغه وخت کې خو واضح خبره ده چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ډېرې خرابې ولې. دا اړیکې نه تنها سي وروسته له اووم د ثور 1450 کال څخه، لږ نه مخکې هم خرابې وي. مثلا په 1252 کې چې کودتا وسوله او داود خان خطاب به مردم اعلان کو، زما په یاد دي، او موږ هم د دغه د کشفولو لپاره هڅې کولې. نه کودتا وي هلته کشف شوي، او دا ټول د پاکستان او د ایران په ارتباط باندې ولې، یعنی اړیکې هلته هم خرابې ولې. بیا وروسته لیغنه واضح خبره ده چې پاکستان مداخلې کولې. ولې پاکستان وارخطا وو؟ وارخطا په دې ولو چې هلته به په پاکستان کې دغه سیاسي ګوندونه، خصوصا د کین اړخ ګوندونه، دغه به ډېر فعالیت کولو، او دغه د افغانستان دغه پاڅون په هغوی باندې که هغه په سند کې ول، که په خیبر پښتونخوا کې ول، که په بلوچستان کې ول، او حتی که په پنجاب کې ول، هغلته یې ډېر تاثر شیندلی و. بیا خصوصا هلته د شمشاد په غره باندې یوه رادیو نصب وله، رادیویي نشرات په کېدل، او دا نشرات په مستقیما دغه د خیبر پښتونخوا عین تر اټک پورې دغه صاحب یې نیوله.
داسې ویل کېږي چې د امین حکومت په وروستیو کې غوښتل چې له پاکستان سره اړیکې شي کړي، او ټاکل شوی به چې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر آغا شاهی کابل ته راشي او د امین له حکومت سره یو موافقه وکړي. دا خبره تر څه حد پورې حقیقت لري؟ تاسو خو په هغه موده کې ستاسو په وینا په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پوځي اتشه وي.
او دا صحیح دی، پاکستان غوښتل چې له افغانستان سره له کابل سره اړیکې نورمال کړي، ځکه هغه ویره درلوده. زه هلته وم ضیاء الحق کوم وخت چې حیوانات ولاړ وي، هلته د نن الاین موومنت یا د غیر منسلکو هیوادو د مشرانو سرمشریزه وایي، هغه غونډه کې له د هغه وخت د افغانستان د دولت له مشر نور محمد تریک صاحب څخه غوښتنه کړې وه چې تاسو دا نشرات د شمشاد تلویزیون بند کړي، او بل دغه اخبارونه د خلق اخبار بل ته راتلو په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه باندې دغه نشرات مرالیږي. او دریم دا ولو چې دغه رهبران چې دلته په پاکستان کې موجود دي، سپاغه وخت کې ګلبدین حکمتیار، یونس خالص او ربانی او احمد شاه مسعود دغه دا پاغه وخت کې په پاکستان کې ول، البته د داود خان په وخت کې راغلی ول. دغه وایي بیرته هلته افغانستان ته چې درسې تاسو د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي، د دوی په منځ کې قبول شوي ولې او موافقه پې شوي ول، او د دغو د لاسلیک لپاره یا دغه ته د فاینل سټیج د ورکولو لپاره دغه اړیکې سره اغوسولې، خو ځینې نورې مداخلې بیا وسولې چې په هغه وخت کې مناسبات د دغه رهبرانو په منځ کې هم خراب شول. او ضمناً په هغه وخت کې د پاکستان د خارجه چارو د هغه وخت وزیر آغا شاهی بالو، دا آغا شاهی په همدغه ورځ باندې هغو ته تلو، کابل ته تلو، سې له افغانستان سره سې په هغه وخت کې حفیظ الله امین مشر و، دا مذاکرات وکوي او ضمناً قراردادونه قرارداد سره لاسلیک کړي. البته دا ماته دقیقه نه دی معلومه، خو کابل ته روان و. په هغه وخت کې زه هم د چکلالا ایر بی سی بولی دی کابل ته روان ولو، په دغه وخت کې زه هم په همدغه هوایی میدان کې ولمه، موږ د سفارت دوه کسه وو، نو دی روان ولو چې موږ ورسره خدای پاماني وکوو. هغه بیا وروسته تقریبا یو شل دقیقې وروسته که نیم ساعت بعد وروسته اطلاع راغله چې په کابل کې ډېرې سختې واورې ووري او د آغا شاهی سفر کینسل شو، نو هغه بیا کابل ته نه ولاړ او هلته په هغه وویشتم د دسمبر باندې په 1909 کې سرو لشکرو په افغانستان کې هغه د یرغل وکولو او حفیظ الله امین یې هلته مړ کړ. نو دغه یعنی زما یو له هغو څخه و، یو له خاطراتو څخه هم دغه هم دی.
خپلې علاقې وړ موضوعاتو په اړه ووایاست، په چی شي باندې وخت تیروي، څه مو خوښیږي؟ د ځینو مثلا مطالعه خوښیږي، د ځینو سپورت خوښیږي، تاسو څنګه؟
زه په خپل ژوند کې زه چې کوچنی هم وم له مطالعه سره ما ډېره علاقه لرله. مثلا موږ چې په ابتدایي مکتب کې هم ولو، زما پلار هغلته له هندوستان څخه، البته په هغه وخت کې به زموږ خلک هند ته تلل، دغه سی دا د نړۍ اطلس چې دی دغه یې راوړی وو، دغه به ما په ډېر علاقه سره کوت، او دغه هند او دغه ځینې هیوادونه دا مې البته په کې پیژندل، په جغرافیه کې مو لوستي ول. نو یعنی هغه وخت زما له مطالعې سره علاقه پیدا شوه. بیا وروسته زه چې په مکتب لیسه کې هم ولم، ما دغه د سیاسي ګوندونو اخبارونه دا مې ټول مطالعه کړي، حتی ځینې موضوعګانې اوس هم زما په یاد دي، که هغه د کیڼ اړخ د ګوندونو وي که د ښي اړخ د ګوندونو وي.
ګران صاحب، له دې خو داسې معلومه شي چې یوازې مو سیاسي موضوعات لوستل، غیر سیاسي شیان مو نه لوستل؟
بلکل، سیاسي مسایلو سره زما علاقه ولا، او بیا ورسته خصوصا د افغان ملت اخبار به ما ډیر مطالعه کوا، افغان ملت بیا ورسته سره جلاس ول دی فدا محمد فدایی په نوم باندې یو څوک ځنی جلاس ول، غلام محمد فرحات نشرات لرر په نوم دی ملت باندې یو اخبار نشر کاوه، دغه به هم مطالعه کاوه.
تاسو اشاره وکړه چې په افغان ملت ګوند کې هم وی، افغان ملت ګوند خلق ته څنګه بلاړی او ولی بلاړی؟
نو بیا د شولو چې په دغه افغان ملت کې هم اغه راغله، لاغه ډیپلوم انجینیر پاپا یو بیانیه په پارلمان کې ورکړه، په دوی په منځ کې اختلافات راغلل، او بل دا د سی بیا ورسره لغه په 1950 کال کې دغه داود خان چې د خطاب به مردمی افغانستان بیانیه ورکړه، دغه هم د دې تاثیر ولو، او بیا حفیظ الله امین ماته د دوی د تجو چې زما په کار یې، نو هغه چې زه ورغلم ما سری دا مسایل مطرح کړل، او زه یې دغه ګوند ته جذب کړم، او بیا د ده تر مشرۍ لاندې یا د هغه تر د مجد یعنی د تیوری او د سیاست استاد دای ولو تر دې له 55 سم کال پوري. نو بیا یو جس کرو بیا په همدغه خلق یا د حزب دیموکراتیک خلق په اردو سازمان کې مجه فعالیت کاول.
چې د خلق دیموکراتیک حکومت یا د جبلا حکومت سقوط وکړ، تاسو بیا هم په پاکستان کې پاتې شو یو ک د هغه د حکومت له سقوط وروسته ووتې؟
زه ورې پاتې شوم. اگر که زه د خپل حکومت له خوا د ډاکټر سید نجیب په وخت کې یو ځل تبدیل شوم او ما الوداعی ملاقاتونه هم شروع کړل، ولی بیا ما ته د ډاکټر سید نجیب له خوا یو ډایرکټیو راغی تاسو خپل وظایف ته کومه سابق ادامه ورکړي. دا ځکه چې هلته ما یو پروژه شروع کړې وه چې وروسته د جلال آباد له جګړې څخه دا کامیابه پروژه وه، او ما له دغه اسد درانی سي تورن جنرال دا وسم ځوانګی ده له دغه سره یو ملاقات وکاو. البته د برما د سفارت په یو ریسپشن کې او ځینې خبرې هغه ما ته وکړې، ما دا د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا دا چې ډاکټر صاحب نجیب ویلي وو چې زه به له همدغه جهادي تنظیمونو سره په هر ځای کې حاضر یم سي مذاکراتو ته ادامه ورکړم، په دغه باب ما دوی ته معلومات ورکړو. دغه باعث د دې سو چې زه هلته پاتې شوم. نو بیا زه تر 1992 کوم وخت چې په 28 د اپریل یعنی مجددي د 2 میاشتو لپاره هلته واکمن کړ، تر دغه وخت زه په دغه ورځ باندې بیا ونیول شوم چې دا زما د ژوند یوه ترخه خاطره وه. د آیسای
لخوا
د آیسای ونیولم، خو دوی داسې ویلي چې ګویا تا مجاهدین غواړي او مجاهدین ته مطلوب سړی یې، او بیا دغه د ځینو اخبارو کې هم نشر کړل چې هغه اخبارونه له ما سره وسم شته دی. او بیا د بیننسیوان د هڅو په نتیجه کې او دغسې د ډیپلوماتیک کور د هڅو په نتیجه کې زه وروسته له 10 ورځو را خلاص کړی شوم. نو زه هلته بیا یو ډیفیکټو هغه ومه ډیپلومات ومه، او بیا زه وروسته له هغه نه اول دغه هلته چیک ته راغلم پراګ ته، او په پراګ کې یو هفته وم، بیا له پراګ څخه دلته آلمان ته راغلم.
سلام سلام سے مشکل چانا نرز چار شما لکان ماما شر رسان قربان دے شما سلام سلام سے مشکل چانا نرز چار شما لکان ماما شر رسان قربان دے شما سلام سلام خورلیم پزړه باندې وشتلې پستر کو دی خورلیم پزړه باندې وشتلې پدې شپوی دلې اور دې سوزلې پدې شپوی دلې اور دې سوزلې اخر بشم دیوانه سجا شملتان ماما شره لسان قربان دې شم السلام السلام مشکل جانان سجار شملتان ماما شره لسان قربان دے شما السلام السلام شہیدا چ زپر کا شما دخ پل پر دو فدا شما شہیدا چ زپر کا شما دخ پل پر دو فدا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما دخل کو دی خندا شما رسوا شما رسوا شما خوزی گمائی ران سجار شما لطان ماما شرح لسان قربان دی شما السلام السلام مشکل جانان سجار شما لطان ماما شرح لسان قربان دی شما السلام السلام مشکل جانان سجار شما لطان ماما شرح لسان قربان دی شما السلام